آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو لنډیز واوري
د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د برید عیني شاهدان وایي برید کوونکو د خلکو د وژلو په خطر د یو ډول سوزونکو موادو نه کار اخیسته امریکا د 2019 کال تر پایه په اسرائیل کې خپل پایتخت بیت المقدس ته انتقالوي او سعودي عربستان د یمن سره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستو اعلان وکړ
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې هیواد د افغانستان سولې امنیت او خپلواکۍ ته متحد دی
The US government is here in Afghanistan peace dignity and freedom
په خوست کې د منګلو او مقبل ترمنځ د غره په سر شخړه حل شوې ده
دې په سړې د تطبیق په موخه د قانون په چوکاټ کې عملی اقدامات ترسره کړي
او نن د امریکا د سنا په مجلس کې د بودیجې د تصویبولو لپاره رایګیری کیږي چې حکومتي ادارې ونه تړل شي خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د برید عیني شاهدان وایي چې برید کوونکو د خلکو د وژلو په خاطر د یو ډول سوزونکو مواد نه کار اخیسته بل پلو د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې حقله تحقیقات کوي چې ځانمرګي برید کوونکي څنګه د هوټل ته ننوتل یو عیني شاهد وایي چې بریدګرو له کوم توپیر پرته په افغانانو او بهرنیانو ډزې کولې
تر سهار څلورو بجو پورې نه هم موږ امنیتي ځواکونه لیدلې او نه هم امنیتي ځواکونه هوټل ته داخل شوي دي تر نه هلیکاپټرې مو لیدلې چې شاوخوا هغوی پروازونه کوي او لری لری مو دغه ځایونه لیدل چې هلته به پولیس رینجر هلته ولاړ وي شپږ ځانمرګي بریدګر په ډېر اسانۍ سره او په ډېر هوساینې سره دوی وکولی شول چې هر اتاق ته ننوځي او هر څوک په نښه کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د طالب په کابل د کابل په انټر کانټیننټل هوټل برید چې مسولیت یې طالبانو اخیستی دی او دغه برید یې غندلی دی او د دې پیښې د قربانیانو سره یې غم شریکي ښودلې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یا اوچا په 2018 کال کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو سره د تاوتریخوالی 300 پیښې ثبت کړي دي چې پکې 18 تنه وژل شوي هم دي د ادارې په خپل کلنی راپورټ کې ویلي دي چې په دې کال کې د مرستندویو ادارو 3 کارکوونکي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ټپیان شوي او 45 نور یې تښتول شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ښوونځیو په نصاب کې تغییر نه دی راغلی په پاکستان کې افغان کډوالو ته د افغانستان رسمي تعلیمي نصاب تدریسي کې خو په ځینو نورو کمپونو کې د پاکستان تعلیمي نصاب هم شته پاکستان د دغه تعلیمي نصاب په ځینو برخو اندېښنه ښودلې ده د امریکا غږ د ډیوي څانګې په یو راپور کې ویل شوي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ته ویلي وو چې د افغان کډوالو د لومړنیو ښوونځیو په کتابونو کې د اندېښنې وړ ځینې مسایل تدریسېږي د غور په ولایت کې د عدالت غږ په نامه د یوې خصوصي راډیو چارواکي وایي تېره شپه 3 ناڅرګند وسلوالو د فیروسکوپ ښار کې د دغه راډیو دفتر ته ننوتلی دي او بیا یې ورته اور اچولی دی د دې ادارې یو کارکوونکي امریکا غږ ته ویلي دی چې تېره شپه 8:30 بجې کله چې د دفتر کې یوازې و او د راډیو خپرونې لا هم روانې وې 3 ناڅرګند وسلوال د راډیو سټېشن ته ننوتل د دې پښې او لسونې وتړل او بیا یې د راډیو ودانۍ ته ور واچوه او دا هم نړیوال خبرونه امریکا د 2019 کال تر پایه په اسرائیل کې خپل پایتخت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي د امریکا د جمهور رئیس مارسیال مایک پنس دغه اعلان نن د اسرائیل پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه د خبر تفصیل د زامن مومن نوري
د جمهور رئیس مارسیال مایک پنس نوای پراتلونکو څو ونیو کې بعد امریکا حکومت د تل ابیب نه بیت المقدس ته د سفارت د انتقال چاري پیل کړی مایک پنس د اسرائیلو پارلمان ته په وینا کې نن ویلې چې د 2019 کال تر پای پورې به په بیت المقدس کې د امریکا سفارت پرانستل شي. پنس د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو لپاره نیټه مشخصه نه کړله، خو ویلې چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د سفارت د انتقال لپاره دې لومړني ترتیبات ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت وګاڼه او ژمنه وکړله چې د امریکا سفارت به همدې ښار ته انتقال کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې حال کې اروپایي اتحاد د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ته ډاډ ورکړی چې اروپایي اتحاد د فلسطین د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې غواړي بیت المقدس د فلسطین پایتخت وي. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشري فریدریکا موګرینی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته په اشاره ولیدي چې ټول اړخونه دي منطقي او مسؤلانه عمل وکړي. د فلسطین جمهور رئیس هم د اروپایي اتحاد نه غوښتي چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت نه پیژني. سعودي عربستان نن د یمن سره د 1.5 میلیارد ډالرو نو مرستو اعلان وکړ. په یمن کې دا درې کاله کېږي چې کورنۍ جګړه ده او په میلیونونو خلک د قحطۍ د خطر سره مخ دي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
سعودي عربستان همدارنګه ویلي دي چې ائتلافي قواوې به نوي بندرونه پرانیزي چې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي، او هر ورځ به د سعودي عربستان د یمن د ماریب ایالت ته په الوتکو کې خیریه مواد انتقال شي. ائتلافي قواوې به همدارنګه خلکو ته د دغو موادو د رسولو امنیتي چارې هم په غاړه ولري. سعودي عربستان همدارنګه ویلي دي چې په یمن کې خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو د چارو سره 2 میلیارد اضافي ډالر هم ورکوي. سعودي عربستان او ائتلافي قواوې د یمن سره د مرستو د اعلان په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د ائتلافي قواوو په هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو په وژل کېدو په نړیواله سطحه انتقادونه زیات شوي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا د بهرنی چار وزارت د سوریې په شمال کې په کوردی ملشو د ترکی په هوایی بریدونو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د امنیت او خپل ولس د امنیت د ساتلو په برخه کې د ترکی اندېښنې منی، خو تر څنګ دا هم ویلی دی چې ملکی خلکو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دی د پوره احتیاط نه کار واخیستل شي. دا دریمه ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کوردی ملشو چې امریکا یې ملاتړ کوي هوایي بریدونه کوي، او د افرین په سیمه کې نظامی عملیات هم پیل کړي دي. امریکا مخکې ویلي ول چې د عراق او ترکیه سره د سرحد د امنیت ساتلو لپاره کوردی ملشی روزي، خو ترکیه خبرداري ورکړې و چې د ملشی بعد د جوړېدو نه مخکې لمانځي یوسي. او وروستی خبر دا چې په عراق کې سنی مذهبه ډلو د حکومت نه غوښتي دي چې ملي انتخابات وزنډوي، خو پارلمان نن تایید کړل چې د همدې کال د مې د میاشتې په 12 نیټې به ملي انتخابات وشي. سنی مذهبه ډلې وایي چې ملي انتخابات تر هغه وخته وزنډول شي تر څو پورې چې شاوخوا 3 میلیونه خلک چې د جګړو په خاطر بې ځای شوي دي خپل کورونو ته نوستانه شوي. د عراق په پارلمان کې اکثریت د شیعګانو په لاس کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت سره 100 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اورو. اوس راځو په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل باندې د حملې په هکله رپورټ ته. رپورټونه رسیدلی دي چې په دغه هوټل باندې د برید نه یوه ورځ وروسته یو شمیر عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکو د خلکو د وژلو لپاره یو ډول سوزونکي مواد استعمالول. یو عیني شاهد ویلي دي چې بریدګرو افغانان او بارانیان دواړه وژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پولیس اوس په دې تحقیق باندې بوخت دي چې دغه بریدګر څنګه د هوټل ته ننوتی دي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی.
د کابل پر انټرکانټینټل هوټل د شپږ وسلوالو د شنبې شپې له برید څخه دوه ورځې تیریږي، خو لا هم د دغه برید څرنګوالی او د قربانیانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې د دوو ښځو په ګډون 9 کسان وژل شوي چې 14 یې بهرنیان دي. د دغه وزارت په خبره په دې برید کې 10 کسان زخمیان هم دي، خو وسلوالو د کابل دغه مهم هوټل ته چې ډېر کله پکې بهرنیان اوسېږي څنګه لار پیدا کړه. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې په دې اړه لا د دوی څېړنې روانې دي.
تحقیقات خو نهایی نده، اوس هم پر دی باندې کار کوو او نن هم کار شروع ده، مختلف ارګانونه هلته سم لري. خو کوم شی چې واضح ده، مخکې له امنی نه څو کسان د هوټل په دننه کې حمله پیل کړې دي چې به وګورو چې څنګه دا داخل شوي دي.
دلته یو شمېر کسان لا هم د خپلو خپلوانو په لټه پسې راغلي. افغان خبریال عبدالحق عمری چې د برید پر مهال په دغه هوټل کې وایي چې یوازې په دوو کوټو کې یو کسان ولیدل چې وژل سوي. عمری د خونړۍ شپې کیسه کوي چې څنګه له یو بالکن څخه بل ته تللی. هغه وایي چې بریدګرو له یو ډول سوځونکو موادو څخه هم کار اخیست او دې ته یې نه کتل چې څوک افغان او څوک بهرنی دی.
تر سهار څلورو بجو پورې نه هم موږ امنیتي ځواکونه لیدلي او نه هم امنیتي ځواکونه هوټل ته داخل شوي دي. تر نه هلیکاپټرې مو لیدلې چې شاوخوا هغوی پروازونه کوي او لرې لرې مو دغه ځایونه لیدل چې هلته و پولیس رینجر هلته ولاړ وي. اما دا چې موږ دا نه لیدل چې څوک هوټل ته داخل شوي وي. شپږ ځانمرګي بریدګر په ډېر اسانۍ سره او په ډېر هوساینې سره دوی وکولی شول چې هر اتاق ته ننوځي او هر څوک په نښه کې.
په دغه برید کې په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله پویان، د سولې عالي شورا د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل احمد فرزان، د فراه ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچاخیل او ځوان ډیپلوماټ حارس مومن هم ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا کامیر هوایي شرکت وایي چې په دې برید کې د دوی نه پیلوټان او انجنیران وژل سوي چې وایي یوکرانیان او دوه یې د وینزویلا دي. که څه هم د دې برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستی، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې برید د حقاني شبکې کړی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی 50 غړو دغه برید کړی او د درنو تلفاتو د اړولو ادعا یې کړې. دا د ځانمرګو بریدونو خلاف د پاکستان د 2000 دیني عالمانو تر فتوا وروسته په کابل کې لومړی ترهګریز برید دی. د افغانستان د علماو شورا دغه برید غندلی.
د کابل پر انټرکانټینټل هوټل برید څخه دوه ورځې تیریږي، خو لا هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دې هوټل ته دننه ولاړ سي او وګوري چې اصلا په دې هوټل کې څه پیښ شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت که څه هم وایي چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي دي، خو عیني شاهدان او نورې ادارې د دې برید د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې له خبریالانو سره شریکې کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت سره 100 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د دې مرستې پریکړه لیک په 2015 کال کې لاسلیک شوی و، خو دغه مرسته نن د افغانستان حکومت ته وسپارل شوه. خبریال لیمه نیازی د کابل نه رپورټ را لېږلی.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام نن له افغان حکومت سره د 100 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د دغه مرستو هوکړه لیک د دوشنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا لاسلیک شوه. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل افغان حکومت دا پیسې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو په دلیل ترلاسه کړي دي. هغه وویل
امروز ما شاهد امضای
نن موږ د 100 میلیون ډالری قرارداد شاهدان یو. د دغه قرارداد اصلي هوکړه په 2015 کال کې د ولسمشر لخوا چې د نوې پراختیايي ګډون تر نامه وه ترسره شوې وه، چې هر کال به د افغانستان بودیجې ته 200 میلیون ډالر اضافه کړي.
افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په دغو مراسمو کې ویل چې د امریکا حکومت بل افغانستان سره خپل مرستو او ملګرتیا ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد اوسیدونکي سولې او خپلواکۍ ته ورسیږي. ښاغلی جان باس دغه راز په افغانستان کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل
د امریکا حکومت دلته په افغانستان کې د دې لپاره دی چې له دغه هیواد او خلکو تر بریا پورې له دوی سره مرسته وکړي. موږ دلته د ټولنې له ټولو وګړو سره د مرستو لپاره یو، که هغوی په حکومت کې دي او که له حکومت څخه بهر دي. موږ د داسې راتلونکي جوړولو په هڅه کې یو چې د دغه هیواد وګړي سولې، وقار او خپلواکۍ ته
رسیږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل دغه مرستې به سربیره پر دې چې د اصلاحاتو په راوستلو کې مرسته وکړي، بلکې د حکومت د لومړیتوبونو په ترسره کولو کې به همکار ترې واخیستل شي. هغه وویل له دغو پیسو څخه به د معارف، روغتیا، زراعت او زیربنا په برخو کې ګټه پورته شي. نړیوال ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په کانفرنس کې افغان حکومت سره د سلورو کلونو لپاره د 15.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه چې عمده برخه یې د امریکا متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی، وایي چې په خوست کې د دوه قومونو ترمنځ د ځمکې او د غره د ملکیت په سر لانجه اواره شوې ده. دا لانجه د منګلو او مقبلو د قومونو ترمنځ د لسګونو کلونو راهیسې موجوده وه.
د منګل او مقبل قومونو ترمنځ ځمکې او غرادي ملکیت په سرلنجه شاوخوا څلور لسیزې مخکې راولاړه شوې، خو په دې وروستۍ یوه لسیزه کې په وسلوالو شخړو اوښتې او تر اویا ډیرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په تیرو څو کلونو کې ولایتي چارواکو له کابل نه راغلو پلاوي څو وارې پرېکړې اورولې وې، خو عملي شوې نه دي. مګر اوس د ولایتي چارواکو په وینا د ولسمشر په حکم د یوه ټاکل شوي پلاوي په مټې د لانجه پای ته ورسوله. د خوست والی حکم خان حبیبي چې د فیصلې اورولو غونډې ته خبرې کولې، وویل چې اوسنۍ شوې پرېکړه نهایي ده او خبرداری ورکړ چې سرغړوونکي لورې باید حکومت له جدي خبرګون سره مخ شي.
ځینې ځایونو کې یو د بر په وړاندې د وسلوال برخورد ارادې موجود دي. ځینې په صراحت درته اعلان کوم چې له دغه نیت نه تیر شئ، له دغه عمل نه تیر شئ. تاسو نه هیله کوم، تاسو نه خواهش کوم، تاسو باندې احترام نه غږ کوم چې دا کار مه کوئ. خو که بل فرض دغه سی عمل تکرار سی، امنیتی ادارو ته می هدایت داده چې په حق کې د افغانستان د نافذه قوانینو پرانا کې جدي اجرات وکوي.
د منګل او مقبل قومونو لانجه د خوست په شمال ویدیس کې د بازی او سنځلای سیمو د ملکیت په سر ده. دواړو قومونو د شخړو پر مهال له درنو وسلو کار اخیستی او لسګونه کورنۍ د کورونو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. ظاهرا د دواړو قومونو مشرانو د ټاکل شوي پلاوي له لورې د شوې پرېکړې هرکلی کړی، خو د دوی په وینا نتیجه به یې هغه مهال مثبت وي چې حکومت یې په سیمه کې په بشپړ ډول تطبیق کړی شي.
د خوست ولایت ملکي او نظامي ادارې په تطبیق او عملي کولو کې مکلف دي او دا پرېکړه به رسما د دخله دولتي ارګانونو په واک کې ورکول کیږي تر څو د دې فیصلې د تطبیق په موخه د قانون په چوکاټ کې عملي اقدامات ترسره کړي.
پر دې سربیره په خوست کې د ځینو نورو قومونو ترمنځ هم د ځمکې د ملکیت په سر لانجې وسلوالې شخړې اوږده سابقه لري. د شخړو پر مالي زیانونو سربیره ځینې تلفات هم له ځان سره لرلې دي. په ورته وخت کې عام باور داده چې د قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجې وسلوالې شخړې نه یوازې د قومونو ترمنځ نفاق زیاتوي، بلکې د دولتي حاکمیت پر وړاندې هم جدي ننګونه بلل کیږي.
خپله د لانجه هم واستون زده و دغه استونزه کې خامخه مختلف نظرونه او مختلف فکرونه او مختلف خبرې ماستر سي. دا ټول لاملونه د بدمنۍ د لقانونیت په طرف باندې سوق او هغه په طرف باندې رهبری ده. لهدازه دا ټول هغه استونزه دي چې دغه حل لازم ده او که حل نشي خپل خود به خود د استونزه نور ډېر استونزه پیدا کوي د ځون سره لري.
دا محل په دې ولایت کې د شاو خالص قومونو ترمن د ځمکه او غرادي ملکیت په سر لانجه روان دي. ولایتی چرواکی وای ځینې سیاسي کړای د ځمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د امریکا د سنا په جرګه کې د بودیجې د تصویبولو لپاره رایګیری کیږي چې حکومتي ادارې ونه تړل شي. کنن ماسپخین دیموکرات او جمهور غوښتونکو سناتوران فیصلې ته ورسېدل، نو حکومت به د فبرورۍ د میاشتې تر اتمې نیټې پورې بودیجه ترلاسه کړي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د حکومتي ادارو بندیدل د شنبې له سهاره پیل شوی، خو نن دوشنبې به ځکه ډیر محسوس شي چې د اونۍ لومړۍ رسمي ورځ ده او په ټول هیواد کې فدرال ادارې باید په عادي ډول خلاصې شوی وي، خو بندې پاتې شوې.
دا خبره به د سر ګنس کړي، څوک به داسې نظر مطرح کړي؟ دا مجلس حتی په دې موافقه نه شي کولی چې د خپلو سرتیرو معاشونه ورکړي. مونږ تر دې حده غیر موثره شوي یو.
دا جدي بنبست د مهاجرت اړوند پالیسیو کې د اصلاحات رامنځته کولو له امله پیښ شوی. په دې کې د هغو سلګونو زره بې اسنادو مهاجرینو نامعلوم برخلیک هم شامل دی چې امریکا ته په ماشومتوب کې راوړل شوي دي.
په وروستۍ سروې کې اکثریت امریکایانو ویلي دي چې د فدرال ادارو فعالیت ډیر مهم دی، نظر دې ته چې غیر قانوني مهاجرت د موضوع په سر حکومت بند کړي.
د جمهور غوښتونکو مشر دا فکر کوي لکه د حکومت بندولو ته چې ډیموکراتانو مجبور کړی وسی.
د هغه لا یاد وتلی چې خپل ګوند ګڼ شمیر غړو د حکومت د فعالیت ضد رای ورکړه. آیا هغوی د غیر قانوني مهاجرت موضوع په سر حکومت په یرغمل کې نیسي؟ نه، داسې نه ښکاري.
او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا ټویټر ته مخه کړې ده او لیکلی دي چې دیموکراتان غواړي غیر قانوني مهاجرین بې له دې چې وارزول شي امریکا ته دننه شي. خو په عین وخت کې د ټرمپ له لورې تایید شوی یو اعلان په دې هیله خپرېږي چې خپل اساسي ملاتړي سره یو موټی کړي او پر ډیموکراتانو یو سخت تور ولګي.
جمهور رئیس ټرمپ رښتیا وایي، دیوال جوړ کړئ، مجرمین وشړئ، سر لنن څخه د غیر قانوني مهاجرینو مخنیوی وکړئ. هغه ډیموکراتان چې زموږ په مقابل کې درېږي، هغوی به د غیر قانوني مهاجرینو له لورې په ترسره شوي هر قتل کې شریک وګڼل شي.
دیموکراتان وی دوی به د درواغجنو تورونو لامل خپل دریز بدل نکی. د دې خبرې ترڅنګ بل دیموکرات سناتور تیره اونۍ د ټرمپ سره د دیوال جوړولو په مالی تمویل موافقه کړې وه، خو سپینې ماڼۍ د جوړ جاړی رد کو.
چک شومر د ښه نیت له مخې دا اراده کړې وه، او زما په خیال د دې ناممکن اقدام چې د مکسیکو سره زموږ په سرحد دیوال جوړ کړي په اړه دغه جمهور رئیس ته ځانګړی اراده څرګند کړی وو. خو د دې کوښښ سره سره څو ساعتونه وروسته د جمهور رئیس کسانو وویل چې په دې موضوع کې نورې خبرې نه کوو.
د مالی تمویل د بندیز په وخت کې یوازې د حکومت مهمې ادارې باید فعالیت ولري، او یو شمیر فدرال مامورین باید په کور کې نه ورشي. په 2013 میلادي کال کې د تورته یو شپاړه سورزینی حالت لامل د امریکا اقتصاد په تخمینی ډول 24 میلیارد ډالر زیانمن شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په بیت المقدس کې وکتل. امریکا په یوې جنجالي فیصلې کې سمده مخکې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په حیث په رسمیت وپیژنده. ښاغلی پینس مصر او اردن ته د سفر نه وروسته اسرائیل ته ورغلی دی او نن د اسرائیلو پارلمان ته وینا کوي.
د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس په اسرائیل کې خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. ښاغلی پینس نن د دوشنبه په ورځ له صدر اعظم نتانیاهو سره ملاقات وکړ او وی ویل دی په دې ویاړي چې دلته په بیت المقدس کې د اسرائیل په پایتخت کې دی. ښاغلی نتانیاهو د مایک پینس تود هرکلی وکړ او هغه د اسرائیل ستر دوست وباله.
This is the first time that I stand here where both leaders can say those three words, Israel's capital, Jerusalem.
دا لومړی ځل دی چې زه دلته ولاړم او دواړه مشران دا درې لفظونه ویلی شو، د اسرائیل پایتخت بیت المقدس. زه له تاسې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ستاسې د تاریخي اعلامیې له امله مننه کوم چې بیت المقدس مو د اسرائیل پایتخت اعلان کو.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس له نتانیاهو نه د هغه د تود هرکلی او میلمه پالنې مننه وکړله.
On behalf of the President of the United States to be in Israel's capital, Jerusalem.
دا زماده پاره د ویار زده چې د ولسمشر ټرمپ استازیتوب دلته د اسرائیل په پایتخت بیت المقدس کې یم. د ولسمشر ټرمپ د تاریخي پریکړې نه وروسته دا زماده پاره غټ امتیاز دی چې دلته یم او له تاسو سره د مشترکو مسایلو په اړه خبرې وکم.
ښاغلی نتانیاهو د اسرائیل او امریکا د اړیکو ستاینه وکړله او وی ویل چې هیڅکله دومره قوي نه وي لکه اوس چې دي. د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د یکشنبې په ورځ په اردن کې وو. د اردن باچا عبدالله د واشنگتن پر هغه فیصله پرون اندېښنه څرګنده کړله چې وایي بیت المقدس دی د اسرائیل پایتخت وي. باچا عبدالله وویل چې په کار د ختیځ بیت المقدس دی د فلسطینیانو آینده پایتخت وګڼل شي.
زما دپاره بیت المقدس د مسلمانانو او عیسویانو دپاره ډیر اهمیت لري، لکه څنګه چې یې د یهودانو دپاره لري. د سولې دپاره په سیمه کې د کلي حیثیت لري، او د دې دپاره چې مسلمانان په دې وتوانېږي چې په مؤثره توګه له افراطیت سره مقابله وکړي هم د کلي حیثیت لري. فکر کوم چې دا ډیره مهمه مسله ده.
له بل پلوه تقریبا 12 تنه فلسطیني مظاهره چان د بیت اللحم د میلاد مسیح په چوکې پرون د یکشنبه په ورځ راټول شوي وو. د فلسطین مشرانو له دې امله چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګڼلی دی له ښاغلي پینس سره د ملاقات مقاطعه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه پلان شوی مقاطعه ناوړه عمل وباله.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار په ولایت کې خبریالانو د حکومت او د حکومت د مخالفینو نه غوښتل دي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. زبیح الله غازی راپور شالېګلل.
ننګرهار کې خبریالان وایي پر وړاندې ننګونی ورځ تر بلې زیاتېدونکي دي او دغه چاره کې حکومت او د حکومت مخالف وسلوالو ته د نیوکې ګوته نیسي. په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه د تیر مازیګر و چې د تورخم جلال آباد په لاره حکومتي موټر کې ناست د ملي ټلویزیون دوه کارکوونکي نامعلومو وسلوالو وویشتل او ټپیان یې کړه. نن یې په غبرګون جلال آباد کې لسګونه خبریالان راټول شوي او پر حکومت او د حکومت په مخالف غاړې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غږ وکړ. تقي الله تقي د یک ټلویزیون ولایتي استازی دی.
د هر سړی غږ پورته کوو، موږ د ولس غږ یو، د ولس سترګې یو، د ولس غوږونه یو. زموږ ژوند د تضمین شي له ټولو اړخونو غوښتنه کوو چې خبریالان نور ونه ګواښل شي، نور ونه ځورول شي. پریږدي دي چې دوی خپل کار وکړي او دوی ته د په هره برخه کې اسانتیا برابر شي.
که څه هم تر اوسه لا روښانه نه ده چې د غنیخیلو د ولسوال په موټر کې سواره د رسنیو دغه دوه کارکوونکي چا ایشتلي، خو په نننۍ ناسته کې خبریالانو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نه په یوه لیک کې د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده چې چا اولی نخه کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آشنا رادیو ته ویلي چې که خبریالان هرې سیمې ته ورځي نو باید دوی خبر کړي او همداشان په دولتي موټرو کې د جګړهییزو سیمو ته نه ورځي ځکه دوی یې نشي پیژندلی. که څه هم په ننګرهار کې خبریالانو ته ورپیښ ګواښونه ورځ تر بلې زیاتېدونکي ګڼل کېږي، خو ژورنالیستیکي ټولنې او خبریالان په ډیرو چارو کې حکومت ملامته ګڼي او وایي ستونزو ته رسیده نه کېږي.
کنټیننټل هوټل باندې د ځانمرګو په حمله کې 22 تنه وژل شوي دي چې زیاتره پکې خارجیان دي. دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې په ملي، منطقوي او بین المللي سطحه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو هڅې روانې دي. نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د سیاسي او نظامي چارو کارپو عاشق الله یعقوب او د امنیتي چارو کارپو اسحاق اتمر نظریات اورو چې دغه سه حمله د سولې په هڅو څه اغیزه کوي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. نن دریمه ورځ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت یو شمېر ادارې د حکومت د لګښتونو د بودیجې نه تصویب کېدو په خاطر بند دي. د امریکا د سنا غړي د واشنگټن په وخت نن ماسپښین په یوې لایحې رایګیري کوي چې د درې اونیو لپاره د حکومت د لګښتونو پیسې ورکړي. د سنا په مجلس کې دیموکراتان وایي دا ضمانت دي ورکړ شي چې کانګرس به د هغو کسانو د سرنوشت د ټاکلو لپاره رایګیري کوي چې امریکا ته په ماشومتوب کې غیر قانوني ډول راوړل شوي دي. اکثره دا ماشومان بې اسناد دي او د لاتینی امریکا اتباع دي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د برید عیني شاهدان وایي برید کوونکو د خلکو د وژلو په خاطر د یو ډول سوځونکو موادو نه کار اخیسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ښوونځیو په نصاب کې تغییر نه دی راغلی. امریکا د 2019 کال تر پایه په اسرائیل کې خپل پایتخت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي. سعودي عربستان نن د یمن سره د 1.5 میلیارد ډالرو نو مرستو ژمنه وکړه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په شمال کې په کوردی ملیشو د ترکیې په هوایی بریدونو اندېښنه ښودلې ده. او په عراق کې سنی مذهب ډلو د حکومت نه غوښتې دي چې ملي انتخابات دې وځنډوي، خو پارلمان نن تایید کړله چې د همدې کال د می د میاشتې په 12مه به ملي انتخابات کیږي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو نن په خبرو کې واوریدل چې په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل باندې د ځانمرګ په حمله کې ډیر کسان مړه او زخمي دي او یو شمیر رپورټونه وایي چې 22 تنه وژل شوي دي او ډیر نور زخمیان دي. په دې 22 کې اکثره خارجیان دي او دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې او په منطقه کې او په بین المللي سطح د کوششونو روان دي چې د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې وشي او جنگ جګړې بند شي. نن موږ د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې د دوه تنو کارپوهانو د سیاسي او نظامی چارو او امنیتي چارو کارپوهانو سره غږیږو چې دوی څه نظر ورکوي چې په دغه سي یو حالت کې دغه حملې د سولې په کوششونو باندې څه اغیزه کوي. کولی شئ خپل نظریات د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک کې ولیکئ. مننه چې خبرونه راوړئ. سوشي ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.